رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټ کې واوري.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد ترکمنستان ته تللی دی. د پاکستان خارجه وزارت د مذهبي اقلیتونو د ازادۍ په باب د امریکا د خارجه وزارت پریکړه غندلې ده، او څارونکي وایي ډېر امکان لري چې د برېتانیا صدر اعظم تریزا مئی په پارلمان کې د عدم رای سره مخامخ شي.
نن په خبرونه کې د خبرونو نه وروسته په راپورټونو کې یوه مسله داده چې د افغانستان د سولې د عالي شورا ویلي دي چې د سولې په مشورتي بورډ کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده.
دا وایي کله چې د سرنوشت ټاکلو موږ پکې حضور نه لرو.
په ننګرهار کې کوچانو احتجاج کړی دی.
موږ جیلم چې اوس مال ورور وداري زیم وکړې کا ولسوالۍ تراغلار زمناوري ولایت تراغلار زمناوري اوس هم والي صاحب ته میږي راوستي دغه ولایت رمی به ورته پریدو.
او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د قواوو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې د استخباراتي جګړې دوام او د تروریستي ډلو سره د ګاونډیانو ملاتړ دی. د دې او نورو راپورټونو له مخې سید سلیمان شاه او زه زیبا خادم د نړۍ خبرونه وایو.
السلام علیکم. د افغانستان هوایی ځواکونو د لومړي ځل لپاره د شپې لخوا په طالبانو باندې هوایی بریدونه پیل کړي دي. د ملي دفاع د وزارت وین غفور احمد جاوید نن امریکا غږ ته وویل چې د شپې دا بریدونه د قوس په 13مه او 19مه د دوی د نهیش سوپر ټوکانو ډوله الوتکو لخوا د اروزګان په ولایت کې سرته ورسېدل او د طالبانو ځینې مرکزونه او زیرمې لمانځه ولاړې. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو له تېرې دریو میاشتو نه د افغانستان د هوایي پوځونو د روزلو پیل کړی وه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل دریم سفر په ترڅ کې ترکمنستان ته رسیدلی. خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې کوي. نوموړي ویلي دي موږ باید د افغانستان د سولې لپاره په ګډه کار وکړو.
د ننګرهار په ولایت کې په سلګونو کوچیانو نن د احتجاج په توګه خپلې رمې د ولایت مقام مخې ته راوستې. دوی وایي چې ټول څړځایونه زورواکانو غصب کړي دي. یو کوچی امریکا غږ ته وویل
موږ وایو چې په ننګرهار کې 2,01,000 هکتار ځمکه څړځایونه لرو، خو دغه یو هم اوس زموږ په واک کې نه دي. که چېرته موږ غواړو په یو ساحه کې څړځای جوړ کړو نو ځینې قومونه راپاسیږي، وایي چې دغه ساحې زموږ پورې مربوط دي او دا زموږ شفه ده، دې کې زموږ پخوانه اوسېدلی یو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. پاکستان د امریکا د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې وایي پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په پلیس کې شامل شوی چې د واشنگتن په وینا په ناوړه توګه پکې د مذهبي ازادیو نه سرغړونه کیږي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سیشن به په ورځ د پاکستان نوم د نړۍ د هغو هیوادونو په لیست کې شامل کړ چې د نوموړي په وینا متحده ایالاتو پکې د مذهبي اقلیتونو د حقوقو او ازادیو په حق له اندېښنې لري. د پاکستان د خارجه وزارت په یو بیان کې چې نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خپور شو راغلی دي چې پاکستان د اقلیتونو د حقوقو د خوندي ساتلو په خاطر د بل کوم هیواد مشورې ته اړتیا نه لري، ځکه هغه څوک چې خپل ځان نه یې منصفه هیئت جوړ کړي او په دې اړه په نورو باندې انتقادونه او اعتراضونه کوي د بې طرفۍ او اعتبار په اړه یو لړ جدي پوښتنې موجودې دي.
پولیسو د ماليزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق په یو نوي جرم باندې تور کړنه ده. د ماليزیا د حکومت یو تازه رسمي رپورت وایي چې پخوانی صدر اعظم د 1MDB په نوم د دولتي وشي صندوق په مالی حسابونو او محاسباتو کې ګوتې وهلې وي او په 2014 میلادي کال کې 100 میلیونه ډالر ورنه غلا کړي وو. د ماليزیا حکومتي ترنوالانو د چهارشنبه پر ورځ ویل چې رزاق په مستقیمه توګه د دولتي پیسو په سرقت او اختلاس کې لاس لره او حکومت ته زیات توان اړولې. د ریپورت لمخې رزاق کوشش کو چې دغه وجهي صندوق په حسابونو کې د لاس په هلو او د اصل عدد او ارقامو بدلول سره ځان له جرم نه پټ وساتي.
ګومان کیږي چې د برتانیې صدر اعظم تریسا می به په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای سره مخامخ شي او د اروپایي اتحاد نه د هغه هیواد د وتلو یا بریکزټ موافقه چې می له اروپایي مشانو سره حاصله کړې و ناکامه شي. په می باندې له هر خوانه انتقادونه زیات شوي دي او دا تورپی لګول شوی دی چې د اروپایي اتحاد سره د مذاکرو په وخت ښه کار نه دی کړی. اوس دا امکانات زیات شوي دي چې شاید برتانیا بیل کوم موافقه د اروپایي اتحاد نه ووزي، ځکه چې اروپایي اتحاد د برتانیې سره د مذاکراتو امکانات رد کړي دي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې له چین سره د تجارتي جنگ د ختمولو او د یوې نوې تجارتي موافقې د ژغورلو په خاطر په پام کې لري چې شخصا د چین د هوایي د مخابراتي شرکت د اقتصادي چارو د رئیس میرمن مینګ وانګ ژو په قضیه کې مداخله وکړي. مینګ وانګ ژو تیر هفته د کاناډا پولیسو د امریکا د حکومت په غوښتنه هغه مهال ونیول چې په وینکو ورکه په هوایي ډګر کې خپل الوتکه بدلوله. امریکایي چارواکو هغه پر ایران باندې د لګول شو اقتصادي بندیزونو د سرغړونو په جرم د کاناډا نه غوښتي چې ورته حواله کړي. چین د کاناډا او د امریکا د حکومتي چارواکو دغه اقدام سخت په غوسه کړی دي او د ځوابي اقداماتو خبرداري ورکړي. ټرمپ وای نو غواړي هغه متارکه په خطر کې ولويږي چې هغه د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره په بونس آیرس کې د ملاقات په وخت حاصله کړې و. جمهور رئیس ټرمپ ویلي دي چې د خپل قانوني مؤاخذه په اړه هیڅ تشویش نه لري. د امریکا جمهور رئیس د رویټرز خبري ایجنسی سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویلي دي چې د 2018 میلادي کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې پر مهال دوه خوځو ته په پټه توګه د پیسو ورکول ځکه جرم نه و چې دوی ته دغه پیسې د هغه د کمپاین له پیسو نه نه ورکړل شوې. پر ټرمپ باندې د دغو دواړو خوځو لخوا د جنسي اړیکو درلودلو او زورونو تورونه لګول شوي وو او څارنوالان وایي چې جمهور رئیس ټرمپ غوښتل چې هغه چوپه خوله وساتي. خو د نیویارک څارنوالانو یوې فدرالي محکمې ته په خپل خواست کې ویلي دي چې ښځو ته پیسې د ټرمپ په امر ورکړل شوې. جمهور رئیس ټرمپ دا تبصره په داسې حال کې کړې چې دیموکراتانو د دغه جرم پر بنا په احتمالي توګه د ښاغلي ټرمپ د مؤاخذې امکانات نه دي رد کړي. دا و د دې سات خبرونه چې تاسې د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو در نوریدونکو د افغانستان د سولې عالی شورا ویلي دي چې د سولې په مشورتي بورډ کې د خزو ونده سمبولیک ده. د دې نورو رپورټونو نه مخکې راځو. د رپورت چې د امریکا غ خبريال اکرام شینواری د کابل نه را لګل دي وایي د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د افغانستان د قواو د تلفاتو د زیاتیدو یو علت په افغانستان کې د استخباراتي جګړې دوام ده او د تروریستي ډلو سره د گاونډیو هیوادونو د ملاتړ دوام ده.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه په ورځ د افغان پوځ د ځانګړو ځواکونو د 815 تنو نوو فارغ شوو صاحب منصبانو او سرتیرو ته د پراغت د اسنادو د ویشلو یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې هڅه کیږي چې د پوځ پولیسو کې د تلفاتو کچه راټیټه شي. د دفاع وزارت مرستیال ویل د کچې د ټیټېدو لپاره هغه ځواکونه چې د مخه روزنه لیدلې وه او په شپږ سیمو کې ځای پر ځای شوي بیا به هم ورته روزنه ورکړ شي. جنرال هلال الدین هلال پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي د افغانستان ځینې ګاونډیان د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو ته د وسلو او نورو امکاناتو په برابرولو تورن کړل.
افغانستان در یک جنگی
افغانستان د یو استخباراتي او تورستي جنگ سره مخ دی. موږ په یو فرسایشي جګړه کې چې د افغانستان پر جغرافیه د تورستانو لخوا تپل شوی او د دې لپاره افغان پاوز د یو نړیوال توریزم سره مخ دی او له بده مرغه چې د دغه ډلو تمویل او تجهیز د لری او زموږ شاوخوا ته د پروتو گاونډیانو لخوا تر سره کیږي. موږ په دغه جګړه کې د ډیرو تلفاتو شاهدانو
ای جنگ بودیم.
د افغانستان د دفاع وزارت مرسیل پټینګار ویل چې د افغان پاوز دښمنان د قوم او مذهب په نومونو غوړي د دې هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ درز واچي او جګړې ته د دینی بڼې پور کول سره د افغان ځواکونو د جګړې د پر انګیزه زیانمنه کی. د افغانستان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د تلفاتو د کیک شمیر سرګند نه دي او نه هم د افغانستان دفاع وزارت د تلفاتو د شمیر په اړه رسنیو سره معلومات شریکوي. خو تیر میاشت جمهور رئیس محمد اشرف غنی امریکا کې یو کانفرنس د ویډیو کانفرنس لري په وینا کې په تیرو څلور کلونو کې په جګړو کې د 3509 امنیتي منصوبینو وژل کېدل تایید کړی وو. همداشان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي د تل په لومړی ورځ افغانستان ولسی جرګې ته په وینا کې د روان کال زمري په میاشت کې د افغان پوځ د 1500 سرتیرو د وژل کېدو او 100 نورو ټپي کېدو خبر ورکړی و. خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي تلفاتو سره سره پوځ ته د نوو سرتیرو جذبولو بهیر په ښه توګه روان دی او په تیرو 9 میاشتو کې دغه پوځ ته 8000 نوي سرتیري جذب کړي دي. د ځانګړو ځواکونو د کولی اردو د نوو منصوبینو د فراغت دې غونډې ته د افغان ځانګړو ځواکونو د کولی اردو قمندان جنرال بسم الله وزیری په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې د افغان ځواکونو رول باندې ټینګار وکړ. ویل چې که په دغه هیواد کې سوله هم راځي نو د افغان ځواکونو په مټ به راځي.
سوله هم اگر مې په بازوی مامه
سوله که راځي نو په زور به راځي. که افغانستان ته سوله راځي نو زموږ او ستاسو په هزاراتو او قابلیتونو به راځي.
اوس مهال د افغانستان د ځانګړو ځواکونو د سرتیرو شمیر لاتله زرو څخه اوړي. افغان حکومت د ځانګړو ځواکونو پوځي وړتیا ته په کتنې سږ کال د دغو ځواکونو پرکه د کولی اردو کچې ته لوړه کړه. د افغانستان د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې که چیرې د تلفاتو اندازې ته په کتنې پوځ لیکو ته د سرتیرو جذب بهیر پورته وي نو بیا د تلفاتو اغېز د پوځ په لیکو ډېره نه پرېوځي. خو که د تلفاتو کچه د جذب څخه زیاته وي نو بیا د پوځ مورال ته ډېر زیان رسوي. د پوځي چارو یو کارپوه جنرال کولا مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په افغان پوځ کې تلفاتو یو بل دلیل د ځواکونو ته پر وخت د اکمالاتو نه رسیدل دي.
موږ غواړو تلفات کم شي دی او لکه هغه ځان چې تعلیم نامه کې دي نامه کې دي که هغه هم راحت شي او هغه به لاړ شي واضح سفر چې هم کامیابي ده هم تلفات شته. مثلا ښه اکمالات او په وخت زمان اکمالات اکمالات هغه چې د جګړې لپاره ضرور دي.
په افغانستان کې اوس مهال د ملي اردو د سرتیرو شمېر شاوخوا 1500 تن ته رسیږي چې په شپږ کولی اردوګانو کې تنظیم شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د سولې په مشورتي بورډ کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده. دوی د دغه مشورتي بورډ د غړو ترکیب غیر عادلانه بولي. لیمه نیازی د کابل نه رپورټ راکړی دی.
د سولې عالی شورا مرستیاله حبیبه سرابی وایي چې د حکومت د سولې عالی مشورتي بورډ ناقص او په دغه بورډ کې د ښځو ونډه سمبولیکه ده. حبیبه سرابی د چهارشنبې په ورځ په سوله کې د میرمنو د ونډې په اړه یوې غونډه کې وویل دا وایي کله چې د سرنوشت ټاکل وي موږ پکې حضور نه لرو. مشورتي بورد کې ولسمشر له خپل مرستیالانو سره چې هیڅ خزانه شته، اجرائیه رئیس له خپل مرستیالانو سره چې هیڅ خزانه شته، قاضي القضات امنیت رئیس او داسې نور په دغه بورد کې شته، خو یوه ښځه هم تاسو په دې جوړښت کې نه وینئ. د جهادي مشرانو په لیست کې هم میرمنې شتون نه لري. یوازې دوو میرمنو د هغو کورنیو ته د احترام په خاطر ځای ورکړل شوی دی. د سولې عالی شورا مرستیال ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو اترو کې د ښځو پر مخ دروازه تړل شوې چې د دې په وینا باید ماتې شي تر څو میرمنې په مهمو پریکړو کې ګډون ولري. د افغانستان جمهوري ریاست تېره ورځ له لوړ پوړو دولتي چارواکو، سیاسي او جهادي مشرانو څخه تشکیل شوی د سولې عالی مشورتي بورد اعلان کړ. په دغه بورد کې د میرمنو په استازیتوب صدیقې بلخي او امینې افزري ته ځای ورکړل شوی دی. په سوله کې د میرمنو د ونډې په اړه غونډه کې د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس وویل که په هیواد کې سوله رامنځته شي هیڅوک به پښیمانه نه شي. عبدالله عبدالله زیاته کړه
زه ټولو ته ډاډ ورکوم چې د سولې مشورتي عالي بورډ د افغانستان د ټولو خلکو د غوښتنو استازیتوب کوي. د سولې په خبرو کې به د افغانستان د ټولو خلکو حقوق په نظر کې ونیول شي.
په دغه غونډه کې په افغانستان کې د امریکا سفیر هم وویل د دې لپاره چې یوې واقعي سولې ته ورسیږو د سولې په بهیر کې باید میرمنو ته ونډه ورکړل شي. جان بس وویل که د ټولنې نیمایي برخه له دغه بهیر څخه بهر پاتې شي سوله اصلا سوله نه ده.
د دې لپاره چې دې هیواد ته سوله راشي موږ په دې باور یو چې افغان میرمنې باید د خبرو اترو یو جز واوسي. په دې خبرو اترو کې باید شامل واوسي. خزې باید په مذاکره کوونکي پلاوي کې شامل وي. میرمنې باید په مشورتي بورډ او باید په تطبیقي کمیټو کې شامل وي.
د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل په مشرۍ د افغانستان د خلکو ملي محور سیاسي خوځښت هم د سولې روانې پروسې ملاتړ کړی او ویلي دي چې له طالبانو سره سوله باید په سیاسي، حقوقي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو کې د افغانستان د خلکو د ولس کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په بیه ترسره شي.
له طالبانو سره سوله نه باید په سیاسي، حقوقي، اجتماعي، کلتوري او اقتصادي برخو کې د افغانستان د خلکو د ولس کلونو لاسته راوړنو د تلو په بیا تر سره شي. د طالبانو سره د سولې په پروګرام او د دولت د قدرت په جوړښت کې باید د ښځو ونډه په نظر کې ونیول شي. له طالبانو سره سوله هغه مهال شونې ده چې د افغانستان ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه یوې ملي اجماع ته پرې رسیدلی وي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې نورو بنسټونو هم په افغانستان کې د سولې په بهیر کې د میرمنو پر وړاندې ټینګار کړی دی. د سولې اړوند خبرې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت څو ورځې مخکې له طالبانو سره د خبرو اترو په هدف د سولې مرکچی پلاوی او تر هغه وروسته تیره ورځې د سولې مشورتي علي پور دلان کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د قندوز دینی عالمان او ملا امامان په دې خوشاله دي چې د کمپیوټر زده کړې وکړي. د دې رپورټ نه مخکې یو بله مسله د ذبیح الله غازی رپورټ راکړی دی، لیکي چې د ننګرهار په ولایت کې په لسګونو کوچان د احتجاج په ډول د خپلو رمو سره د ولایت د مقام مخې ته ورغلی دي او وایي ټول سرځایونه زورواکو غصب کړي دي.
جلال آباد کې لسګونو کوچیانو د احتجاج په ډول د خپل څارویو رمې د ولایت مقام مخې ته درولي او وایي غاصبینو یې مال سره غصب کړي. دوی د چهار شنبې سار وختي د پښتونستان واټ کې اړولي چې ولایت ته په وتلون کې لار موټرم نه پریري. ځینو یې امریکا غږ ته وویل
که څه هم نیوکه پټوله کې د کوچی ټبر سره په ناوړه چلند و، خو ویلي ننګرهار کې ترې زورواکو د غرونو لمنې غصب کړي او دوی ته د مالونو د څرولو ساحې ورځ تر بلې راتنګېږي. د کوچیانو قومي مشر ملک ګل میران وایي
مونږ تنگ شوي، مونږ ولوسونه تنگ شوي چې نه خپلې میګ او معاشي راوړي او دلته د ولایت مخې تر څو چې مونږ غور ونیسي، مونږ په یل بندونه لاړه ورسوګانې ملاړي، نو که بیا هم زه په پری جمهور هم غږ کوم، په چارواکو هم، که چېرته کوچیانو ته ضرورت نه لري مونږ سره د محاسبه وشي، مونږ د کوچیتوب نه تیری، مونږ ته به ضرورت نه لري، نور افغانانو خو دې مونږ ته حق راکړي، ځمکې دې راکړي، دا دوی او دا یې میک.
د ننګرهار د کرنې اداره مني چې دغه ولایت کې اکثره مال سرې غصب شوي او وایي د خلاصون لپاره خپلې هڅې توندې کړې دي.
واقعا مونږ وایو چې په ننګرهار کې 2,01,000 هکتار ځمکه سرځایونه لرو، خو دغه یو هم اوس زمونږ په واک کې نه دي. که چېرته مونږ غواړو په یو ساحه کې سرځای جوړ کړو، نو ځینې قومونه را پاسیږي وایي چې دغه ساحې زمونږ پورې مربوط دي او دا زمونږ شفه ده، دې کې زمونږ پخوانه اوسېدلی یو، نو مونږ نشو کولای چې ځینې سرځایونه آباد کړو. یا ځینې ساحې چې تاسو ته معلومې دي غصب شوي هم دي چې کوچیان ترې نن سبا شکایت کوي. دغه مشکلات مونږ په لوړه کچه د خپل وزارت مقام سره شریکو تر څو یو مشترک ډول باندې د حل لار ورته پیدا.
دا لومړی وار دی چې په ننګرهار کې کوچیان د خپل حقونو د غوښتنې پسې د احتجاج په ډول څاروي د ولایت مقام مخې ته دري. دوی وایي تر هغې نه به چې د ستونزو د حل کلک ژمنه نه شوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د قندوز د ولایت دینی عالمان او ملا امامان په دې خوشاله دي چې د کمپیوټر زده کړو کی، مګر ځین نور مخالفت کوي. د دینی مدرسو ځینو زده کوونکو لا د وخت د انګریزي ژبې او کمپیوټر زده کړې شروع کړې دي. ګلرحیم نیازمن د قندوز نه راپور راکړی دی.
په قندوز ښار کې د دینی مدرسو یو شمېر زده کوونکي په وزګار وخت کې د انګریزي ژبې او کمپیوټر د زده کړو کورسونه وایي. یو شمېر علما د عصري ټکنالوژۍ زده کړه د وخت ضرورت ګڼي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې د عصري علوم او ټکنالوژۍ زده کړه مهمه نه ده، بلکې دینی زده کړه د انسان لپاره ضرور ده. د قندوز پوهنتون یو تن استاد هدایت الله حقمل چې دینی او عصري زده کړې لري وایي چې د علماو لپاره د نوې ټکنالوژۍ زده کړه تر بل عام سړي ډېره مهمه ده.
علماء د پاره کمپیوټر د زده کړې او د ټکنالوژي په مفهوم باندې پویدل د دې اهمیت ډیر زیات دی نسبتا عام خلکو ته. اویلت دا ده چې نن ورځ په افغانستان کې داسې یو فکر موجود دی چې هغه څوک چې مکاتبو ته ځي، پوهنتونونو ته ځي، هغه د هغه خلکو سره چې دوی مدارسو ته ځي دوی سره متفاوت دي. البته ټول علما نه، بعضې داسې وایي چې تاسو اول مدارس ته لاړ شئ، یا مثلا تا مکتب او دا ټکنالوژي او دا څه هغه د غربیانو نه موږ ته راپاتې دي، دا د زموږ استاد سو په دین کې نشته، خو حقیقت داسې نه دی. خدا په دې معنی ده چې موږ ټول وګړي باید وقف کو مدرسو ته.
هغه زیاتوي ځینې هغه خلک چې مدرسې لوستې وي په دې ټینګار کوي چې له عصري علومو پرته دیني زده کړې وکړي.
مهم ټکی د کمپیوټر زده کړې چې د علماو لپاره په نظر کې ونیول شي دا ده چې دوی به خلک تشویق کړي ښوونځیو ته، دوی به خلک تشویق کړي چې د مدارسو د دینی علم تر څنګ دوی عصري زده کړې هم وکړي. دوی به په خپله باندې نوې ټکنالوژي نه خبر شي چې دا کمپیوټر څه شی دی، نوې ټکنالوژي څه شی ده، او د هغې نه چې کله دوی خبر شي هغه منفي آثار چې په ټولنه کې پرېږدي دی او خلک دی منفی ګټه پورته کوي، دوی به هغه نه خبري په هر جمعه کې هر وخت په واز او نصیحت کې به هغه ټکو ته خلکو پام وراړي چې مثلا د استفادی ډول به خلکو ته وروخي.
د قندوز اوسیدونکو یو تن دینی عالم محمد رسولی وایي چې د علماو لپاره هم د ټکنالوژي زده کړه مهمه ده.
د علماو لپاره عصري علوم بالخصوص کمپیوټر د دې لپاره حتمی ده. څومره چې غربیانو په دې کمپیوټر او فیسبوک او د دې د لارې د اسلام په خلاف خبرونه کوي، دغه جواب چې په کمپیوټر یې په کمپیوټر ورکړی شي، که کاغذ یې په کاغذ وشي، که په قلم یې په قلم وشي. بل دومره علماو لپاره چې د اقتصادي تمامي ځکه چې یو جل تفسیر هلته په 2500 روپۍ باندې رسیږي، علماو د دې ته لاسرسی چې کېدله د کمپیوټر په ذریعه باندې هغه ډاونلوډ کولی شي، په هغه کې تفاسیر دي، په هغه کې فتاوی دي. نو په همدغه اساس باندې علما باید په دې کمپیوټر د باندې پوه وسیږي.
یو شمېر هغه کسان چې یوازې دیني زده کړې کړي وایي چې علما او د دینی مدرسو زده کوونکي هم باید له ټکنالوژۍ سره آشنا وي، خو ځینې ملایان بیا یوازې د دینی زده کړو طرفدار دي. په قندوز کې اوس مهال د ښوونځیو له زده کوونکو پرته د دینی مدرسو زده کوونکي هم ساینسي علوم او ټکنالوژي زده کوي. جمهور رئیس اشرف غنی څه موده وړاندې ویلي و چې باید د جماعتونو ملا امامانو او دینی عالمانو ته هم د عصري علوم او ټکنالوژۍ د زده کړې زمینه برابر شي. ګلریم نیازمند، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې دی د خپل قانوني مؤاخذې په حق لا هیڅ تشویش نه لري. د امریکا جمهور رئیس د رویټرز خبری آژانس سره په خاصې مرکې کې ویلي دي چې د 2014 کال د جمهوري ریاست د انتخاباتي مبارزې په وخت کې هغه دوه ښځو ته په پټه توګه د پیسو ورکول ځکه جرم نه و چې هغوی ته دا پیسې د کمپین له پیسو نه ورکړ شوې وي. په دې هکله د آشنا تلویزیون رپورټ واورئ.
جمهور رئیس ټرمپ مؤاخذه کېدل د استازو د مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري. ټاکل شوی ده چې دیموکراتان راتلونکې میاشت پکې اکثریت ولري، خو دیموکرات مشران وایي پر ولسمشر د تور لګول او محاکمې ته هزارولو په اړه بس له وخته مخکې دی. بلخوا جمهور رئیس ټرمپ او دیموکراتو مشرانو د امریکا مکسیکو ترمنځ د دیوال د لګښت پر څرنګوالي پرون تند بحث وکړ. جمهوري غوښتونکي وایي د دیوال مصرف باید د حکومت د لویو لګښتونو په چوکاټ کې د ډسمبر له 1 مخکې منظور شي، خو جمهور رئیس په سپینه ماڼۍ کې یو غیر معمول اعلان وکړ.
ویاړم چې د سرحد د امنیت لپاره حکومت فلج کړ.
جمهور رئیس ترامپ د مرکزی امریکا د کډوالو د مخنیوي په موخه د امریکا مکسیکو په سرحد کې دیوال غوره لاسرورنه بولی، خو دیموکراتان وایي دا دیوال مفید نه دی او ډیر لګښت لري.
مونږ باید د اسنادو پر بنسټ بحث وکړو چې څه شی کار ورکوي، څومره لګښت پرې راځي او څومره اغیزمن دی. دا زموږ د هیواد د امنیت مسله ده.
بلخوا یو عمومي بحث وایي په داسې حال کې چې پر یوې بودیجې د هوکړې لپاره یوازې 9 ورځې پاتې دي، دواړه ګوندونه هوکړې ته نه دي نږدې شوي.
جمهور رئیس ته مو دوه لارې پرېښودې، هره لار به په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړي او شپېته رایې به په سنا کې واخلي چې له دې سره د حکومت د فلج کېدو مخه نیول کېدای شي.
دیموکراتانو د سرحد د خوندیتوب لپاره ټرمپ ته 1.3 میلیارد ډالر پیشنهاد کړي. جمهوري غوښتونکي وایي دا پیسې کافي نه دي. جمهور رئیس د دیوال د لګښت په ګډون 15 میلیارد ډالر غواړي.
دا نظر چې اقلیت او یا هم په مجلس کې راتلونکی اکثریت په د سرحد د امنیت پر ضد وي د خندا وړ خبره ده. دا غیر معقول نظر دی. موږ د سرحد امنیت غواړو، خو تاسې پوهیږئ چې دا هر یو قانوني سند له سنا څخه د تېرېدو لپاره شپېتو رایو ته ضرورت لري.
په داسې حال کې چې جمهوري غوښتونکي په سنا مجلس کې اکثریت لري، خو بودیجه بیا هم د دیموکراتانو رایو ته اړتیا لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو په ارتباط د آشنا تلویزیون راپور ته ستاسو پام راګرځوم.
صدر اعظم تریزا می نن لوړه وکړه چې د عدم اعتماد رای د مخنیوي لپاره به له ټولو لارو چارو نه کار واخلي. میرمن می په پارلمان کې له خپلو ګوندي ملګرو څخه غوښتنه وکړه چې له رهبرۍ ملاتړ وکړي. د برېټانیا حکومت وایي چې په رهبرۍ کې بدلون له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد د وتلو پروسه بریگزیت له ځنډولې او یا هم ختمولی شي، ځکه نو اوسنۍ صدر اعظم کوښښ کوي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره مبارزه وکړي. د پارلمان اکثره غړي په خاص ډول مخالف ګوندونه د بریگزیت په کار کې د صدر اعظم می له پلانونو او پروګرامونو څخه خوښ نه دي. څو ورځې مخکې میرمن می د بریگزیت په اکله د پارلمان غونډه وځنډوله. دا غي د کار د وکیلانو غوسه نور هم پسې زیاته کړه.
گراهام برادی تایید کړی دا چې د محافظه کار ګوند اته سلويخت غړیو لیکونه ورلیکلی دي، ځکه نو اوس به زما د رهبرۍ لپاره د محافظه کار ګوند د اعتماد رایه موجوده وي. زه په ټوله وساو توان له دغو رایو سره مبارزه کوم.
که وکیلانو صدر اعظم ته د عدم اعتماد رای ورکړه، نو د نوي صدر اعظم د ټاکلو بهیر به ډیر ژر پیل شي. تریزا می تر هغه د حکومت چارې پر مخ بیایي چې ځایناستی یا ځایناستی انتخابیږي او خپل کار پیلوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د دې ساعت څو مهم خبرونه وغټی کی. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د متحده ایالاتو د خارجه وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سیمې هیوادونو ته د خپل دریم سفر په ترڅ کې نن ترکمنستان ته ورسېد. د افغانستان د حکومت هوایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د روزګان په ولایت کې د شپې لخوا د طالبانو په مرکزونو باندې هوایي بریدونه پیل کړل. امریکا د پاکستان د پاکستان د امریکا د حکومت هغه پریکړه غندلې ده چې لمخې پاکستان د نړۍ د هغه هیوادونو په لیست کې شامل شوی چې د واشنگتن په وینا په ناوړه توګه پکې د مذهبي ازادۍ وینا سرغړونې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پامپیو د سې شنبې په ورځ د پاکستان نوم د نړۍ د دغه هیوادونو په لیست کې شامل کړ، خو د پاکستان حکومت یې په مقابل کې سخت عکس العمل ښودلی دی. او د پاکستان خارجه وزارت نن د چهارشنبې په ورځ په بیان کې ویل چې پاکستان د اقلیتونو د حقوقو د خوندي ساتلو په خاطر د بل هیواد مشورې ته اړتیا نه لري، ځکه هغه څوک چې له خپل ځان نه منصفه حیات جوړ کړی دی په دې اړه په نورو باندې انتقادونه کوي. د بېطرفۍ او اعتبار په اړه یو لړ جدي پوښتنې موجود دي. د امریکا د خارجه وزارت په لیست کې چین، ایران، سودان، سعودي عربستان، تاجکستان، ترکمنستان او شمالي کوریا هم شامل دي. د ماليزیا پولیسو پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق په یو نوي جرم باندې تورن کړی دی. هغه د خپل حکومت په دوران کې د ون ایم ڈی بی په نوم د دولتي وشو صندوق نه په ملیونونو ډالر غلا کړی او بیا په مالي حسابونو کې ګوتې وهلې وې. ګومان کېږي چې د برېټانیا صدر اعظم تریزا می به په پارلمان کې د عدم اعتماد له رای سره مخ شي او له اروپایي اتحاد نه دغه هیواد د وتلو یا بریگزیت موافقه چې می له اروپایي مشرانو سره حاصله کړې وه د ناکامۍ د خطر سره مخامخ شوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې له چین سره تجارتي جنگ د ختمولو او د یوې نوې تجارتي متارکې د جوړولو په خاطر په پام کې لري چې شخصا د چین د هوایي د مخابراتي شرکت د اقتصادي چارو د رئیس مینګ وانګ ژو په قضیه کې مداخله وکړي. د فرانسې پولیس د هغه سړي پسې ګرځي چې تیره شپه د کرسمس په یو بازار کې حمله وکړله. درې کسان یې وژل او 12 کسان یې زخمیان کړل.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم د دې کې پای ته ورسیده. سوشي بیروس د امریکا غږ آشنا رادیو د ری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټول نه ډیره مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.